پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. پرونه خپرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو دریز په هیواد کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ بولي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې، ایران او ترکیې مشران راتلونکي اونۍ د سوریې د کړکیچ په اړه په روسیه کې غونډه او بحث کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې اجمل ان چمتو کړي.
په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشیني ښودلي. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي، او د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګېدلی چې درې ساینس پوهان یې مړه کړي دي. د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشیني ښودلي. ارمان لونی وړمه ورځ ناوخته په بلوچستان ایالت کې وژل شو چې د هغه د کورنۍ غړي ملامتي د پاکستان پر پولیسو اچوي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د پی پی ام ټول غړي د ارواشاد لونی کورنۍ او ټولو دوستانو ته تسلط وړاندې کوي. د سولې ولسی حرکت د نړۍ په هر ګوټ کې د عدم تشدد د هرې ډلې او مبارزې ملاتړ کوي، نو ځکه د ارمان لونی په وژنه د پی پی ام ټول غړي سخت خپه دي.
د ارمان لونی د وژل کېدو په اعتراض په کابل، خوست، کونړ، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې اعتراضیه لاریونونه هم شوي دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د لونی د جنازې په مراسمو کې وویل چې دوی به د دې وژنې بدل واخلي. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې د دولت اته وسلوال مخالفان وژل شوي. پوځي عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي. د افغانستان جنوب کې د ملي اردو د 215 اتم قولي اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات زابل کې د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو لخوا شوي چې پکې اته وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا ایران یو مهم چارواکی ویلی د ایران د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګیدل شي درې ساينس پوهان یې مړه کړي دي. دا ایران د ارتباطاتو او اطلاعاتي ټکنالوژۍ وزیر محمد جواد ازری جرمی پرون وویل دغه ساينس پوهان د فضایي تحقیقاتو په یو ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي. هغه د دې پیښې په اړه چې په تهران کې شوي نور جزئیات نه دي ورکړي. په یو رپورټ کې ویل شوي چې د تحقیقاتي مرکز په بله برخه کې کارکوونکي د ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځله چې اور ولګید. د ایران د فضایي تحقیقاتو پروګرام هم د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکو په کړکیچنیدو کې رول لوبولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې هیواد به ډېر ژر د هغه راکټونو په مرسته چې په دغه هیواد کې تولید شوي د مځکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ ځای پر ځای کړي. ښاغلي روحانی ویلي چې دا کار به د امریکا له هغه اندېښنو سره سره وکړي چې ویلي دي د راکټونو دغه توغول به د بالستیک توغندیو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت زیات کړي. د ترکیه او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیه ولسمشران به د روسیې په سوچي خار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. د رسنیو رپورټونه وایي چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي خار کې به دا غونډه لس ورځې وروسته یعنی د فبروري په 14 وشي. په هغه رپورټونو کې چې پرون خپاره شوه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هغه د ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایراني سیال حسن روحاني د پلان شوې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې ان ټي وي تلویزیون ویلي چې دغه رهبران به د سوریې په عدلي ولایت کې د هغو ساحو په شاوخوا کې د روان وضعیت په باب بحث وکړي چې دا منصاحې بلل کېږي. دا تلویزیون وایي درې واړه ولسمشران به له جګړه ځپلي سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه هم بحث وکړي. دغه درې واړو هیوادونو ویلي چې دوی د سوریې د 2 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره سیاسي هواری غواړي. که څه هم مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او امریکا د بېلابېلو یاغي ډلو تر شا ولاړ دي. تاسوله ازادي راډیونه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د امریکا او مکسیکو سرحد ته به 3,250 نور پوځیان واستوي. د وزارت په حواله د دې کار هدف له سرحدي جنټانو سره همکاري او هلته د 240 کیلومتره په اوږدوالي د اغزن سیم د غزولو تنظیمه ول دي. له دغه پرونی اعلان سره به د امریکا په جنوبي سرحد کې د ډیره پوځیانو شمیر 3350 ته ورسیږي. د دفاع وزارت په اعلان کې ویل شوي چې پر دغه سرحد تازه دمه پوځیانو ګمارل به د سپتمبر تر 1 پورې دوام وکړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانان 4 ورځې مخکې ویلي وو چې دغه سرحد ته به 2000 اضافي پوځیان واستوي، څو عمدتاً د موانی او اضافي مزي وغځوي او د سیمې د نظارت لپاره د څارنې ګرځنده سیستم برابر کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه سرحدي سیمه کې روان وضعیت بحراني بللی او هلته یې د یو لوی دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې غوښتنه کړې ده. خو د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکراټان د بودیجې له ورکړې مخالفت کوي او دا کار بې ځایه ګڼي. دا تر دې مهاله خبرونه.
زما غږ له آزادۍ رادیو اورئ قدرمنه اوریدونکو، له پی یو سټوډیو د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. له یوه کارپوه سره په مرکه کې به واورې چې متحد ایالات له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو مخکې باید څه وکړي.
نن ګوره په منطقه کې د افغانستان په شاوخوا کې نوي ائتلافونه جوړېږي. امریکایان دغو خبرو ته باید توجه وکړي، د افغان ملت سره جفا ونه کړي.
په نور موضوعاتو کې، په جګړه ځپلي هلمند کې د روغتیا مسؤل چارواکي وایي چې له یو کال کم عمره ماشومان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي.
تر یو کال کم کوچنی شاید موږ ته څوک راونه باسي مسجد او زموږ ډېر ټارګټ هم هغه تر یو کال کم کوچنی دي چې باید موږ ته رسېدلی وي موږ واکسین کړی.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي د دې لوبې لپاره د یو ځانګړي ځای غوښتنه کوي او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیې، روسیې او ایران ولسمشران په روانه اونۍ کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره سره ګوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبری مجلې لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. ښاغلی عبدالله نن دا څرګندونې د وزیرانو د شورا د غونډې د پرانیستو پر مهال وکړې. د پداسیال کې د چې ټاکل شوی په مسکو کې د طالبانو د استازو او د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه شي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې سولې ته د رسېدو په وړاندې ستر خنډ د طالبانو موقف دی چې تر دې دمه پکې هیڅ تغییر نه دی راغلی او مخالف لوري د سولې لپاره د افغان حکومت سره تر دې دمه یو ګام هم نه دی اخیستی. عبدالله عبدالله چې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو پر ځای باندې وخت اړوي.
امروز که وضعیت ادامه پیدا کرده در ایفتی در مرکب طالبان نسبت به وارد شدن به گفتگوها با مردم افغانستان، با دولت افغانستان، با نمایندگان مردم افغانستان، اونا حاضر نیستن و وقت گذرانی میکنند.
خغلی عبدالله همداراز وویل چې مهمه مسله دا ده چې باید په سوله کې د خلکو او د افغان حکومت لاسته راوړنې وساتل شي. نوموړي یو خبره بل هم وکړه چې د حکومت د مسولینو په توګه دی ویل چې موږ لا تر اوسه په دې باندې نه یو توانېدلي چې داخلي یووالی راولو. هدف دا و چې یعنی په کور دننه باندې لا هم د سولې په اړه باندې یو منظمه اجماع نه ده موجود موجوده. عبدالله عبدالله ویل چې په دې برخه کې ستونزې وي او لا هم ستونزې موجودې دي. په دې خبري کانفرنس کې یو بل مهمه مسله چې خالد عبدالله ورته اشاره کوله، هغه د افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د پاتې کېدو او یا نه پاتې کېدو په اړه باندې و. نوموړي ویل چې دغه موضوع چې په روسیې کې راګرمه شوې ده، په افغانستان کې خلکو سره تشویشونه پیدا کړي دي او خلکو سره سوالونه پیدا کړي دي. خو هغه ویل که دغه سي پریکړه وشي چې بهرنیان یا په ځنګړي ډول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووزي، نو دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان لپاره به دا وروستۍ ورځ وي او یا به د افغانستان لپاره دا د پای ورځ وي، بلکې د نوموړي په وینا باندې چې همدا اوس هم د هیواد په زیاتو برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه چې دغه د افغانستان ملي او امنیتي ځواکونه پر مخ باندې وړي، او نوموړي ویل چې د امنیتي ځواکونو په دغه جګړه باندې ویاړي او په دوی باندې فخر کوي. نوموړي ویل چې د امریکایانو وتل به د ژمنو پای ته رسیدل نه وي، او دا به دا معنی نه لري چې د امریکا او د افغانستان اړیکه به شکیږي. د هغه په وینا باندې چې بالاخره باید هغې ورځې ته تابعیا ولرو چې افغانستان بلاخره په خپل پخو باندې ودرېږي. تکل صاحب، دا په تاسو حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې نور به د افغانستان له نه ختمیدونکې جګړې نه راووزو. نوموړي د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولی شي. امریکا ولسمشر ترامپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی څو ورځې وړاندې په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه هم له ښاغلي ترامپ ته کړي وو. دا خبری کانفرنس لا هم جریان لري. یو به ګورو چې د ډاکټر عبدالله نورې څرګندونې څه وي، هغه به وروسته له اوریدونکو سره شریکې کړو.
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، له کابله د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام راپور کې مو د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات واورېدل چې د سولې په مسله کې دی وایي اصلي خنډ د طالبانو دریز دی. ښاغلي عبدالله له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې اعلان کړی ده او په اړه یې جزئیات څرګند کړي دي، په دې اړه هم یو څه څرګندونې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دي چې نور نو د افغانستان له نه ختمیدونکې جګړې څخه امریکایي ځواکونه باسي. خود به هم ټینګار کړی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پر استخباراتي چارو ډیره اتکا وکړي او د عسکرو د پوځي ځواکونو د ساتلو پر ځای به استخباراتي فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان او له دې ډلې ګلنبی احمدزی وایي امریکا باید له افغانستانه تر وتلو مخکې په دې اړه فکر وکړي چې آیا هغه هدف ته چې دوی په پیل کې غوښتل او هغه د تروریزم ختمول و رسیدلی دي کنه. له ښاغلي احمدزی سره پر همدې موضوع په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د امریکا ولسمشر څه غواړي له دې څرګندونو څخه.
لاوله باید امریکایان ځان سره دا خبر ولري د موږ افغانانو د غیرت په اساس او د دوی د سیاست په اساس چې دوی افغانستان ته چې د کوم هدف د لاسته راوړلو یا د کوم مشکل د حل کولو په خاطر راغلي وو، اول باید له خپل ځان سره دا قضاوت ولري چې د دومره تلفاتو ضایعاتو او مصرفونو په نتیجه کې آیا دوی هغه هدف لاسته راوړی هغه د دوی په اصطلاح د تروریزم له منځه وړل وو.
نو احمد صاحب که د دغې پوښتنې ځواب نه وي دوی بیا هم په دې باندې
زه دا وایم چې دوی که چېرې رښتیا په دنیا کې د مشرتوب دعوی کوي او یا د ډیموکراسۍ نه د پلوۍ په خاطر باندې خپله مبارزه برحق بولي، دوی د افغانانو سره باید دا جفا ترسره نه شي. افغانستان د دوی د راتګ سره نورو ستونزو سره مخ شوی. په افغانستان کې ګورو چې هغه اول وخت چې طالب له کابل او افغانستان نه لاړ تر اوسه پورې کوم حالتونه په دې وطن کې تیر نه شو. لکه څنګه چې نن ګوره په منطقه کې د افغانستان په شاوخوا کې نوي ائتلافونه جوړیږي، مشکلات او ستونزې جوړیږي، امریکایان دغو خبرو ته باید توجه وکړي چې افغان ملت سره جفا ونه کړي.
احمد صاحب د سولې د ټینګښت لپاره یو شرط د دوی وتل دي چې هغه د مخالف لوري د طالبان لخوا تل پاغي باندې ټینګار شوی دی. فکر کوي چې دا کاوزي خو دلته د سولې پروسه هم روانه کړې ده، بل اخر افغانستان به یو تل پاتې سولې ته رسیږي.
جناب زدران صاحب، موږ ټول افغانان سولې غواړو، خځو د جنگ خسته شوی یو، ناخواله رامنځته کړي مو هم دا غواړو. ولې دغه باید یو د اصول په چوکاټ کې باید دا خبر رامنځته شي، د سینې چې موږ بیا پرونی ترخه تجربه تکرار کو او یاد شي یو نورین تلار چې بیا د سل کال لپاره موږ د غلامانو غلامان.
بلې احمد صاحب، خو که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي چې شمیر یې عمر زیات نه دی، څوار لزر دی، فکر نه کوي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې افغانستان وساتي او یو ډول ستراتیژیکو تړونونو پر بنسټ باندې دوی سره یو ډول همکاري هم وي؟ یعنی د دوی فزیکی حضور دلته مهم دی، د خارجي ځواکونو کنه مرستې مهمه ده؟
زه دسې وایم چې اصلا دغه د سیاسي جوړجاړي دپاره زمینې برابرول او د افغانستان او د منطقې او د دنیا په سطح یو تعهد رامنځته کول چې بیا یو بحران مشکل نه وي، پکې د عسکرو حضور دلته اصلا هېڅ تاثیر نه لري. دغه نن هم زموږ ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت مستقل خپل عملیات لري. ولې لکه څنګه چې که چېرته د منطقې بعضی ګورلی چې مثلا استخباراتي کړی او یا نظامی کړی د دغو مخالفینو سره په کومک کې واقع شي، بیا کېدای شي چې دلته تهدید زیات شي، ځکه موږ په یغه سطح تجهیز او سنبال نه یو چې موږ د دې منطقې د ټولو ملکونو چې دغه حساسیتونه اوس موجود شوي دي دغو ټولو جواب دي وشي.
د پوځي چارو کارپو ګلنبی احمدزی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د عواقبو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم فیروزه عزیزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هوایی دهلیزونو ترڅنګ باید د ځمکني دهلیزونو جوړولو ته هم پاملرنه وشي. ښاغلی غنی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د هوایی دهلیزونو له لارې صدرونکو سره په ګډه غونډه کې ټینګار کړی چې باید په کور دننه د پروسس پر مرکزونو پانګونه وشي. نوموړي همداشان ویلي چې ډېر زر به په کابل کې د جلغوزیو د پروسس یوه ستره فابریکه جوړه شي تر څو پروسس شوي افغاني محصولات بازار ته وړاندې شي. ولسمشر د هوایی دهلیزونو اقتصادي اهمیت ته په اشاره سره ویلي چې دغه دهلیزونه د دې لامل ګرځي چې افغانستان په ځان بسیا کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې له قزاقستان، هند، سعودي عربستان، اروپا، چین، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو له جوړېدو سره افغان سوداګرو 140 میلیونه ډالر ګټنه کړې ده. د بدخشان ولایت د کرنې ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې نږدې 200,000 ټنه غنم راټول شوي دي. سید محیدین عینی نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې د هیواد د نورو ولایتونو برعکس په بدخشان کې وچکالۍ نه وه چې له امله یې زیات اندازه غنم راټول شوي دي. د ښاغلي عینی په خبره راټول شوي غنم یوازې په همدغه ولایت کې مصرفیږي، ځکه د ولایت نفوس زیات او د کرنیزو ځمکو په پرتله غرونه زیات دي. له دې سره نوموړي ټینګار وکړ چې که په دغه ولایت کې ورښتونه همداسې دوام ومومي، راتلونکي کال کې به د کرنیزو محصولاتو حاصلات هم زیات وي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوره قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوره 1,300 افغانۍ، یو 3.5 بوره وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 5,500 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 5,500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پوله، 1 ایراني تومان 5 افغانۍ 10 پوله، 1 هندۍ کلداري 1,015 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداري 500 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د روسیې، ترکیې او ایران ولسمشران په روانه اونۍ کې د سوریې د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره تر اوسه 3 ځله په نړیواله او سیمه ییزه کچه غونډې جوړې شوې، خو لا هم په دې هېواد کې جګړه روانه ده. رضوان مراد چې د منځني ختیځ حالات ساری د شیبه په سټوډیو کې را سره دی، پر همدې موضوع د دې غونډې په اړه بحث ورسره کوو. مراد صاحب، د سوریې د وضعیت په اړه د دې دریو وړو هیوادونو ولسمشران په کومه ورځ دقیقا سره ګوري، او خبرې به یې د سوریې د جګړې پر کوم اړخ متمرکزې وي؟
مننه تکل صاحب، د سوریې او د وضعیت په اړه د ترکیې، روسیې او د ایران د مشرانو د غونډې موضوع تر اوسه پورې یوازې د روسیې او د ترکیې مطبوعاتو یا میډیا پورته کړې ده. دوی تر اوسه ویلي دي چې د فبروري په 14 یا 14 به دا غونډه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې کیږي. تر اوسه پورې د دې غونډې د اجنډا نور جزئیات د دې هیوادونو رسنیو نه دي خپره کړي، خو یوازې د ترکیې او روسیې مطبوعات ویلي دي چې ډېری خبرې به له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه وي، او دغه راز د سوریې په ادلب سیمه کې د حایل سیمې په اړه به هم درې واړه مشران خبرې کوي، چیرته چې اوربند کیږي او د سوریې د جګړې د سولیز حل په اړه به تمرکز کیږي.
مراد صاحب، متحد ایالات چې هم د سوریې په جګړه کې دخیل دی، د دې جګړې او د دې کړکیچ د حل لپاره د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په اړه د دوی د متحده ایالاتو دریځ څه دی؟
متحده ایالات هم د سوریې په جګړه کې ټینګار کوي چې په سوریه کې به جګړه له سولیزو او ډیپلوماتیکو لارو حل شي، خو په عین حال کې د ولسمشر ټرمپ د اعلان چې له سوریه ټول 2000 امریکایي سرتیري چې اوس دغلته ځای پر ځای دي وباسي، په خپل د امریکا مصروفیت د سوریه په قضیه کې زیات کړي نسبت دې ته چې د نورو هیوادونو پر دریځونو وغږیږي. اما په عین حال کې د ترکیه سره مشکلات لري د سوریه په مسله کې. ترکیه د بشار اسد خلاف ده او د هغو کردانو خلاف هم ده چې متحده ایالات هلته تمویلوي، روسي او داعش پر وړاندې جګړه کې له هغوی ملاتړ کوي. که څه هم چې تر اوسه پورې تکل صاحب د سوریې پړه په نړیواله او سیمه ییزه سطح ډېرې غونډې شوې دي، خو تر اوسه پورې دغلته جګړه دوام لري. شاوخوا 400,000 کسان پکې وژل شوي او لا هم داسې څرک یا واضحه څرک نه معلومیږي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به د سوریې مسله د خبرو اترو له لارې حل شي.
بلې، عمرات صاحب، ورستۍ پوښتنه کلان ځواب راکوي چې تاسو وایئ چې هیڅ څرک په راتلونکي کې، نږدې راتلونکي کې هم نه لیدل کیږي دا چې د سوریې کړکیچ به حل شي، نو پرته د روسیې او ترکیې او ایران له هڅو نورې نړیوالې هڅې هم جریان لري د کړکیچ د حل لپاره؟
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې یوازې ملګري ملتونه کوششونه کوي. مثلا په جنیوا کې غونډې وکړلې، په نورو په سویس کې غونډې وکړلې، په نورو ځایونو کې غونډې وکړې، خو په هغو غونډو کې د سوریې د حکومت استازو او د هغو وسلوالو ډلو استازو چې جنګیږي د سوریې له حکومت سره هیڅ پرمختګ تر اوسه نه دی کړی. دوی په خپلو شرطونو ولاړ دي او سبب هم تکل سب شه دمدی چې د سوریې په جګړه کې سیمه ییز لوبغاړي ډیر زیات دخیل دي. ایران دخیل دی، ترکیه دخیل ده، سوریه دخیل ده، امریکا نو ترسو چې باور داس دی چې دغه هیوادونه یو ځل موافقه ته ورسیږي، په سوریه کې دننه اختلافات او مسائل کې شي په اسانۍ حل نسی.
ډېره زیاته مننه رضوان مراد، ما همکار و چې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره د ترکیې، روسیې او ایران د راروانې سرمشریزې په اړه یې جزئیات اورول.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په هلمند کې هغه ماشومان چې تر ډېره له پولیو ضد واکسین څخه پاتې کیږي عمرونه یې تر یو کال کم وي. د ولایت د روغتیا چارواکي وایي کلتوري ستونزې دي، خو کتونکي وایي دا کار د حل لار لري، مګر د روغتیا د ریاست مسؤلین یې اساسي حل ته پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې روانه اونۍ د پولیو پر ضد د واکسین یوه بله دوره پیلېږي، خو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي. الیاس دایي د موضوع جزئیات اوروي.
د هلمند عامې روغتیا د ریاست مسؤلین وایي
سره لدی چې د پولیو په ضد د واکسین د تطبیق د جماعت په جماعت ستراتیژي به زرګونه ماشومان د واکسین څخه بې برخې کړي، خو په لرو پرتو سیمو کې اکثره کورنۍ حاضر نه دي چې د خپلو ماشومانو له جملې زرګونو هغو ته چې عمرونه یې تر یوه کال کم وي واکسین ورکړي. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد حازم ازادي راډیو ته وویل په ډیرو عادي حالاتو کې د پاتې کېدونکو ماشومانو تر څنګ څو برابره هغه ماشومان چې تر یو کال کم عمر ولري د ګڼو کلتوري او کورنیو ستونزو تر څنګ د انګیرونو او بدبینوی له امله د واکسین د ذکرانو ته نری ایستل کېږي او دې کار د پولیو په ضد مبارزه له ستونزو سره مخامخ کړی ده.
تر یو کال کم کوچنی شاید مشته څوک راونه باسي مسجد ته او زموږ ډېر ټارګیټ هم هغه تر یو کال کم کوچنی دی چې باید مشته راستلې وي موږ واکسین کړی وي. متاسفانه چې هغه کوچنیانو په کورو کې اکثره پاتې کېږي او موږ مطمئن نه یو چې هغه به واکسین شوي، خو بیا هم د هغه نه چې هیڅ ونه لرو دا یو لاس سره مړنه ده. کېدای شي چې په نسبي ډول معافیت په ساحه کې تولید شي او د وایرس د ترانسمیشن مخه ونیسي. په هره دوره کې زموږ سره تقریبا د 1,50,000 نه تر 1,80,000 کوچنیان پاتې شوي کوم چې موږ واکسین نه وو کړی، او بیا له دغه دولتي سیمو کې چې موږ یو څو کله ستره کې کوو دی کې تقریبا څو 2,00,000 په شاوخوا کې به موږ کوچنیان واکسین کړي نور ټول پاتې ده.
حازم وویل پروانونی کې به په ټولو غوښمو کې هم واکسین تطبیق کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دا مې روغتیا رئیس له خلکو غوښتنه وکړه چې د خپلو ماشومانو د روغتیا په خاطر د پولیو په ضد د واکسین د رضاکارانو سره مرسته وکړي. د هلمند د عامې روغتیا اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله همت نه یوازې د عظیم خبرې چې تر یوه کال کم عمره ډیرو ماشومان پاتې کېږي مني، بلکې د واکسین په وړاندې د ډیرو نورو ستونزو یادونه کوي.
موږ بدبختیم دا ده چې موږ نه توانیږو سل په سل کې واکسین تطبیق او ټول خلک زموږ سره همکار اوسي او د واکسین په وړاندې خنډونه نه وي، مشکلات نه وي. ټول کورنۍ وغواړي اته که کورنۍ پاتې کېږي دا چې موږ ورته زاري ورته کوو چې دوی راسه زاري وکړي، په هغه صورت کې موږ کولای شو سل په سل کوارج ولرو او بیا دا ویروس مخ
په هلمند کې د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې بیا د 2019 میلادي کال تر لومړۍ دورې چې روانه ونی په بشپړه سي د طالبانو او روغتیا پلان ترمنځ د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د ستونزو په خاطر نږدې 10 ځله هر دوره 15 لکه ماشومان د واکسین څخه پاتې کېدل چې له امله د پولیو په مثبتو پیښو کې زیاتوالی راغی او روغتیا پلانو د پولیو په وایروس د دې ولایت د چاپیریال د ککړتیا خبر هم ورکړ. د روغتیا د ریاست مسولین وایي د پولیو د وایروس خطرونه لا هم په خپل ځای پاتې دي او هر شبه د یوې بلې پیښې درمنځته کېدلو امکان شته، خو طالبان وایي جماعت په جماعت ستراتیژي د سیمې د خلکو او قومي مشرانو د شکایت پر بنیاد وړاندې کړې ده چې په خپل ځای پوره اغېز درلودلی سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي د دې لوبې لپاره د یو ځانګړي ځای غوښتنه کوي. دوی وایي اوس دا لوبه په شخصي کورونو او دفترونو کې مختوړي او که ودانۍ ورته جوړه شي نو دا لوبه چې په کندهار کې له پخوا کلونو راهیسې ډېر مینوال لري ښه پرمختګ کولای شي.
په کندهار کې د شطرنج لوبغاړي وایي د دغه لوبې لپاره مرکزي کلب نه لري او خلک یوازې په کورونو او دفترونو کې دغه لوبه کوي. د شطرنج لوبې دوه لوبغاړو عبدالحبیب او فیصل ازادي راډیو ته وویل که د لوبو ودانۍ ورته جوړ سي نو شطرنج لوبه به نور هم په کندهار کې وده وکړي.
چاته په شخصي ځای کې موږ اوس پیدن بازی کو ځای نه لرو، باید په دې سره موږ لپاره سم د بازیانی د تمرینونو د مسابقاتو لپاره یو مشخص ځای راته تعین کړي چې موږ وکولای شو چې په آرام زړه آرام فکر بازی وکړو.
موږ د مرکز کابل څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کندهار کې د شطرنج لپاره ځای مساعد کړي. موږ خپل مشخص ځای راکړي لکه څنګه چې فوټبال تور کړی دی، همدارنګه کرکټ لپاره موږ هم باید یو خپل ځای راکړي چې موږ خپل بازیان وکړو او خپل ټورنمنټونه جوړ کړو.
د کندهار د شطرنج فدراسیون مشر کمال نجیب په دغه ولایت کې د شطرنج د منتخب ټیم د جوړېدو ترڅنګ د دغه لوبې د ودې لپاره پر یو لړ پلانونو کار کوي. ښاغلی کمال په کندهار کې د شطرنج لوبې ورستي شپږ ورځنی پیل شوي ټورنمنټ ته په اشاره وویل په دغه ټورنمنټ کې د دغه لوبې شاوخوا شپېتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسېد.
اس موږ یو هدف تعریف چې قرمان معلوم کوو، بل هدف منتخب ټیم معلوم کوو او د دې ټول سره سره بیا غواړو چې شطرنج لوبې ته کار وکړو، د لوبې ته وده ورکړو، وی غواړو تر خلکو پورې ورسوو. شطرنج د پکندار کې اوس مال ډېر کم دی، ځوانان د شطرنج پر ځای په ډېر نور لوبو اخته دي. موږ غواړو چې موږ یو هدف ته هم دی چې د نورو لوبو ځای په شطرنج باندې ونیسو.
په کندهار کې د شطرنج لوبې د لوبغاړو د کشمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د دغه لوبې مینوال زیات شوي دي.
او اوس له اسمت ساروان څخه د ساينس پوهانو د وروستیو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورئ چې 600 میلیون کاله مخکې پر ځمکه د یو حیوان د ژوند نښې ښیي.
په چین کې د یوه فوسیل له موندل کېدو وروسته ساینس پوهان دې نتیجې ته رسیدلي چې دا ډبره شوي هډوکي د یوه حیوان دي چې 600 میلیون کاله پخوا یې پر ځمکه ژوند کاوه. دا د نړۍ تر ټولو پخوانی حیوان ګڼل کېږي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا فوسیلونه یا د فوسیلونو نښې په 600 میلیونه پخوانیو پرشو کې موندل شوي دي. تر اوسه پورې دا ناپیژندل شوی حیوان نوم نه لري، خو پر هغه باندې مایکروسکوپي څېړنې ښیي چې یو ډول بحري حیوان ته ورته والی لري. دا بحري حیوان غوښه خوري او د سمندرونو په تل کې اوسي. تر دې وړاندې باور کېده چې د مځکې پر مخ تر ټولو پخوانی حیوان دیکنسونیا دی. دیکنسونیا کابو 1541 میلیون کاله پخوا په مځکه کې ژوند کاوه.